السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی دوستانو د ازادي رادیو د مازیګرنې خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې امان الله امیرزی تخنیکی چارې پر مخ وړي او ری چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو کاندیدانو او خلکو ته څلوري ساعته وخت ورکړ چې خپل شکایتونه له دې کمیسون سره ثبت کړي ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی نن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې ترسره کړي خو له هر څه مخکې جانقال کوزی د نړۍ او افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په یمګان ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټو حملو مخه باید ونیسي یو پاکستاني طالبان وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې یو چینایي سیلانی تښتولی دی پوره خبرونه واورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه د افغانستان د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په یمګان ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالقدیر سیاد وویل جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو مخالفانو پر ولسوالۍ حمله وکړه د سیاد په وینا په جګړه کې دوه افغان سرتیري او د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان وژل شوي دي د زیاته کړه چې د تلفاتو شمېر ممکن تر دې هم زیات وي ښاغلی سیاد وویل چې د بدخشان یمګان ولسوالۍ ته په بیړه د نورو افغان ځواکونو د ورتګ اړتیا شته د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادا کړی چې د بدخشان یمګان ولسوالۍ نیولې خو افغان چارواکي دا ادا نه مني د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټو حملو مخه باید ونیسي د دې جرګې لومړي مرستیال محمد الله میزدیار په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه به د نن ورځې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ادرس اعلامیه هم صادره کړي افغان چارواکي وایي په تېرو څو کلونو کې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان پر ختیځو سیمو زیات شمېر توغندي لګېدلې او خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو ټول کاندیدان باید د لومړنیو نتیجو په اړه خپل شکایتونه د څلورویشت ساعتونو په موده کې دې کمیسیون ته وسپاري د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن په یو خبري کانفرانس کې وویل دوی به ټول رسېدلي شکایتونه په عدلي ډول وڅېړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې نن په خپل ویبپاڼه کې اعلان کړې ټاکل شوی وه چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د سور په ویشتمه نیټه اعلان شوې وای خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ښه شفافیت له امله دا پروسه یو څه وځنډېدله د افغانستان مشرانو جرګه وایي د بهرنیو چارو وزارت باید د روسیې دفاع وزارت نه وغواړي چې د دې هیواد په اړه له ورانوونکو څرګندونو څخه ډډه وکړي د مشرانو جرګې مرستیال محمد الله میزدیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل
از وزارت خارجه خواهش میکنم که از مجاری دیپلماتیک
د بهرنیو چارو وزارت نه هیله کوي چې له ډیپلوماتیکي لارو په لازم او مناسب ډول د دوی ځواب ورکړي د روسیې دفاع وزارت مرسیال اناتولی انتونوف ویلي و چې د روسیې دفاع وزارت په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پرمختګونه لیدي ساري او بیره لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بشپړېدو سره به په دې هیواد او سیمه کې وضع خرابه شي انتونوف ویلي و چې په داسې یو حالت کې به روسیه په سیمه کې د خپلو متحدینو تاجکستان او قرغزستان امنیت ته لومړیتوب ورکړي د مشرانو جرګې غړي وایي دا ډول څرګندونې به ناوړه نتایج ولري خبرونه له ازادي راډیو ری پاکستانی طالبان وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې یو چینایي سیلانی تښتولی دی دا سیلانی چې په بایسیکل سفر کاوه د هونګ ژور ډونګ په نامه معرفي شوی او د دوشنبې په ورځ د اسماعیل خان ته نږدې له درکه شوی و د تحریک طالبان پاکستان یو قمندان عبدالله بهار وایي چینایي تبه د ده په ولکه کې ده بهار وایي د چین دا تبه د دې لپاره نیوله چې پاکستاني چارواکي د دوی وسلوال له بنده خوشي کړي پولیس وایي د له درکه شوي چینایي لټونې پیل کړی دی د روسیې او چین سمندري ځواکونو شانګهای ته نږدې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې مسکو او پیکن سلا شول چې د خپلو بهرنیو پالیسیو همکارۍ د نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو په ګډون لا زیاتې نږدې کړي پوتین په شانګهای کې د چین جمهور رئیس شي جینګ پینګ سره له خبرو وروسته دغه راز د روسیې او چین د دفاع وزارتونو همکاري د نړۍ لپاره د امنیت یو مهم عنصر وباله شي وویل دا ګډ تمرینات د چین او روسیې چې دواړه له نوو ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي د نه ماتېدونکو ارادې څرګندونه کوي ولادیمیر پوتین وویل هیله مند چې د دواړو هیوادونو پوځونه به د نوي حالت پر اساس همکاري غښتلي کړي چین وایي په دې پوځي تمریناتو کې چې اصلي ډزې هم پکې کیږي څوارلسو چینایي جنګي بیړیو ګډون کړی دواړو هیوادونو په یوې ګډه اعلامیه کې د اوکراین په اړه د زیاتو سیمه ییزو او سیاسي همکاریو غږ وکړ د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن د ناتو متحد هیواد رومانیا ته د اوکرين د بحران لامل یو ځل بیا د امریکا د ژمنو ډاډ ورکړ. بایدن نن په بخارست ته ورسید او هوایی ډګر ته نږدې د امریکایي او رومانیایي عسکرو ګډ پوځي تمرینات وکتل. ده وویل رومانیا د متحده ایالاتو یو با اعتباره متحد دی او زیاته کړه چې تاسې پر موږ حساب کولی شئ. رومانیا ته د بایدن سفر د هغه د سیاسي هلو ځلو یوه برخه ده چې اوکرين د بالتیک حوزې هیوادونو او پولنډ ته سفرونه هم پکې شامل دي. په بوسنیا، سربیا او کروشیا کې د تیرې اونۍ سختو بارانونو له امله سیلابونو کورونه او کروندې لاندې کړي او نن په زرګونو کسان له سیمې وویستل شول. تر اوسه سیلابونه په بوسنیا کې 40 کسان، په سربیا کې هم 40 تنه او په کروشیا کې 2 کسان وژلي دي. په بوسنیا کې ځمکې هم خویدلي، زیات شمېر کورونه او سړکونه یې وران کړي او د 1920 او 1950 کلونو جګړو په جریان کې ښخ شوي ماینونه یې هم بې ځایه کړي دي. په سربیا کې د سیلابونو د ورانیو له امله درې ورځنی ماتم اعلان شوی دی. د اوکران په ختیځ غرب دونتس کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو پر ضد د دې هېواد تر ټولو شتمن سړي رینات احمدوف سوله ییز اعتراض پیل شوی دی. شاوخوا 400 فعالان نن د دونتس ښار په یو سټډیوم کې وروسته له هغې راټول شول چې د سیمې په زیات شمېر صنعتي تاسیساتو کې د اعتراض زنګونه وغږول شول. او ماسکو ته نږدې نن د یو بارونکي او بل مسافرونکي ټرین د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او شاوخوا 45 نور ټپیان شول. د روسیې د عاجلو چارو وزارت وایي د 15 تنو ټپیانو حالت نازک دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
له جنقال کوسیمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو کاندیدانو او خلکو ته سریري ساته وخت ورکړ چې خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. پاین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د مدني ټولنو او لټولو څارونکو سازمانونو غواړي چې د دوهم دور انتخاباتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
عامه پوهاونه پر اړه د انتخاباتو کمیسیون سره همکاري لري او نظارت د انتخاباتو د پروسې لري.
مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا غواړي چې د ډیورن کرخې له هغې غاړه پر افغانستان راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
از وزارت خارجه خواهش میکنم که از مجاری دیپلماتیک و مشکل لازم و مناسب پاسخ از اینا را بدن.
ولسمشر حامد کرزی نن له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره کتنه لري او دا هم اوري چې په افغانستان کې د نورم او سټانډرډ ملي ادارې په هیواد کې د کارکولو بیلابیلو موادو د کیفیت د کاریدونکو بیلابیلو موادو د کیفیت د معلومولو لپاره په 15 لابراتوارونو سمبال یو نوی مرکز پرانست. دوستانو د همدې خبری مجلې په دوام کې په اوکران کې د ورستیو تحولاتو ریپورت هم اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو کاندیدانو او خلکو ته سریري ساته وخت ورکړ چې خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ویب سایټ کې خپاره شول او د قانون لمخه هر څوک حق لري چې په دې اړه خپل شکایتونه وړاندې کړي. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو لټولو کاندیدانو څخه غوښتنه وکړه چې د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه د چهارشنبې د ورځې تر 12 بجو پورې یاد کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له 24 ساعت وروسته کمیسیون شکایتونه نه ثبتوي.
اگر شکایتی دارن نسبت به
که څوک د هغه چا په اړه شکایتونه لري چې په لومړنیو نتایجو کې نوم د بریالیو کاندیدانو په لیست کې راغلی وي، یوازې 24 ساعته یعنی د چهارشنبې تر 12 بجو پورې وخت ورکول کیږي چې په 24 ولایتونو او همدارنګه په مرکز کې خپل شکایتونه ثبت کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبې په ورځ په خپل ویب سایټ کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. ټاکل شوی و چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د سور په 20 نیټه اعلان شي، خو د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې دا کار یې د ښه شفافیت په هدف د سور 20 نیټې ته وغځاوه. د افغانستان د انتخاباتو د څار موسسه کڅه هم د انتخاباتي شکایتونو له دې اعلان هر کله کوي، خو وایي چې د جمهوریت ریاست د لومړي دور انتخاباتي تجربه وښودله چې د شکایتونو لپاره ټاکل شوی موده کمه ده. د دې کمیسیون مشر جانداد سپینغر د شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې ټاکل شوی موده نوره هم وغځوي.
هغه وخت چې په تعین شوی 40 ساعت وروسته د ابتدایي نتیجو نه د شکایتو د وړاندې کولو دپاره دا ډېر کم دی. په دې دلیل چې کاندیدان ضرورت لري چې مخکې نه ورقې رایې په ویبسایټ کې د کمیسون وي او ځینې معلومات وي چې تر څو دوی په سمه توګه خپل شکایت کمیسونونو ته وړاندې کړي. نو که دا معلومات نه وي دا وخت کم دی او شاید کاندیدان نشي کولی. بنام ضرور دی چې دا وخت وغځول شي او یو مناسب حد کې تعین شي.
ټاکل شوی چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج د جوزا په 12 نیټه اعلان شي. د ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدان ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د دوی موجود شکایتونه په شفاف ډول وڅېړي تر څو عدالت ټینګ او حق حقدار ته ورسیږي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي شوراګانو کاندیدانو او خلکو ته 40 ساعته وخت ورکړی چې خپل شکایتونه له دې کمیسون سره ثبت کړي. اخوا بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون په هیواد کې د مدني ټولنو له ټولو سازمانونو غواړي چې د دوهم دور انتخاباتو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د سه شنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوي کانفرنس ته ویل مدني ټولنې کولی شي خلک وهڅوي چې په انتخاباتو کې په پراخ اندازه ګډون وکړي. په عین حال کې د افغانستان د مدني ټولنې غړی محمد شعیب ناصری وایي چې دوی بعد د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي او خپل وړاندیزونه به هم د انتخاباتو کمیسون ته وړاندې کړي. نور حال نه مرزی احمد سی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټولو مدني سازمانونو نه وغوښتل چې د انتخاباتو د پروسې د څارنې او د خلکو د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې د دغه کمیسون سره همکاري وکړي. د دې کمیسون مرسل عبدالرحمن هوتکی د سه شمې په ورځ یو خبري کانفرنس کې وویل د مدني ټولنو سازمانونو په تیر ځل انتخاباتو کې ډېر ارزښتناک رول لوبولی. همداراز هوتکی وایي د انتخاباتو د بهیر د څارنې لپاره به مدني ټولنو ته لا زیات امکانات په واک کې ورکړل شي.
هم دغه غونډه سي را بلل شوی ده. د انتخابات خپلواک کمیسون یو ځل بیا د مدني ټولنې د نهادونو سره په ډېر صمیمانه شکل باندې خواهش وکړ تر څو د عامه پوهاونې په رابطه د انتخابات کمیسون سره همکاري ولري او نظارت د انتخاباتو د پروسې نه په دې سي. دا ځل زموږ دغه موده ډېره لنډه موده ده، یعنې په یو میاشت کې موږ د دوهم پړاو انتخابات دایر کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج تیره اونۍ اعلان کړل چې له مخې هیڅ یو کاندید 50% جمعیه او رایې نه دي ترلاسه کړي او له همدې امله انتخابات دویم دور ته ورلاړل. د وروستي نتایجو له مخې عبدالله 50% او اشرف غنی احمدزی 1.6% رایې ګټلي دي. که څه هم د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان په لومړي دور انتخاباتو کې د جدي ستونزو یادونه کوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوهم دور انتخابات به په ښه او شفاف ډول ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د دویم دور انتخابات به د جوزا په 24مه وشي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې یو غړي محمد شعیب ناصری چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و یو ور بیا ژمنه وکړه چې په دوهم دور انتخاباتو کې به هم خلکو ته د انتخاباتو په اړه پوره معلومات ورکوي، خو هغه په دې برخه کې کمیسون ته ځینې وړاندیزونه هم لري.
ټولو نه لوی مشکل اوس ده د خلکو غوښتنه همدا ده چې بیا د رای اخیستنو کارتونه یا کارت رجستریشن باید بیا شروع شي، چون دا یو لویه پروسه ده او باید هر افغان ته کارت ورکړل سي تر څو هر افغان وکړی سي رایو صندوقونو ته لاړ سي او رای وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په دیموکراتیکو هیوادونو کې مدني ټولنې او رسنۍ د دیموکراسۍ مهم عناصر بلل کیږي. د کتونکو په باور لکه څنګه چې د افغانستان زیات شمیر وګړي د زده کړې له نعمته بې برخې دي، نو مدني ټولنې او رسنۍ په ګډه مسؤلیت لري چې د انتخاباتو د ارزښت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي او د انتخاباتو له پروسې نه په جدي توګه څارنه وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا وغوښتل چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې پر افغانستان د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د دې جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې تر ډېره پر همدې مسأله بحثونه وشول. د مشرانو جرګې اداري پلاوي وویل چې په دې حق لبه د ورځې په پای کې یو اعلامیه هم صادره کړي. دوی وایي چې په دې اعلامیه کې بل افغان حکومت نه هم وغوښتل شي چې د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. نور حال د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د هیواد په شرقي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو په اړه مشرانو جرګې یو ځل بیا خپل شکایت افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړ. د سې شنبې په ورځ یو شمیر سناتورانو د دې حملو د بندیدو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځ د جرګې ریاست په غاړه وو وویل افغان حکومت او د ملي امنیت شورا باید د دې حملو مخه ونیسي.
مونږ نن اعلامیه صادرو او دریز نیسو، بیا هم اعلامیه خپرو او له حکومت غواړو چې په دې اکله لازم تدابیر ونیسي. مونږ باید د خپل نظارتي موقف څخه پر وخت استفاده وکړو.
د وویل تر دې پخوای هم د هیواد د ملي امنیت له شورا غوښتي چې د دې حملو بندېدو ته د تدابیر ونیسي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات ونه شول. یو شمیر سناتورانو دا ډول حمله د هیواد په چارو کې د پاکستان د پوځ ښکاره مداخله وګڼله. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې تیر ورځ د افغانستان، پاکستان او په افغانستان کې د ناټو د مشرانو درې اړخیزه رسمي ناسته ترسره او پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په خوالي او یو له بل سره په همکاریو تاکید وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا مني چې په دې وروستیو کې پر افغانستان د پاکستانی پوځیانو حمله زیاتې شوې او دوی تل پاکستان څخه د دې حملو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د وایاند مرستیال سراج الحق په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان عملیاتی که از آن طرف خط دوران صورت گرفته را شدیداً تعقیب نموده.
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت پر هیواد د ډیورین لکرخه آخوا حمله غندي او یو ځل بیا غواړي چې د حمله بند شي. دا ډول حمله د منلو وړ نه دي او دوام یې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي.
لدری کالو رئیس د افغانستان په زینو سرحدي سیمو د پاکستان له لورې حمله کیږي چې دې حمله خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. سره له دې چې افغان حکومت د دې حمله د درولو هڅه کوي، خو کارپوهان وایي چې صادقانه همکاري نه کوي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زمغه کله ازادي رادیو او ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا د سهار لوونه د ماخام ترو بچو پوري اوریدل شي. دا راس د ماخام لوونه د سهار ترو بچو پوري بیا د آشنا رادیو امریکا غک خبرونه هم اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس د چین په شنګهای کې د اسیا هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو د غونډې په درشل کې د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري. افغان چارواکي د ولسمشر کرزی او ولسمشر پوتین ترمنځ دغه غونډه مهمه ګڼي. سلطان محمد سرور په ریپورت لري.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې له جمهور رئیس سره د حامد کرزی لیدنه مهمه ده او د هغې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د اړیکو او یو لړ سیمه ایزو مسایلو په هکله خبرې کیږي.
د دې ترڅنګ به د نورو هیوادونو مشرانو سره به هم زموږ سامیت کړي د دې څلور ورځني سفر په جریان کې ګوري. چې په کې به ډېر مهمو ملاقاتونو څخه د ښاغلي جمهوري سامیت کړي ملاقات د روسیې د رئیس جمهور ښاغلي ولادیمیر پوتین سره به وي، چې دا ملاقات هم ډېر مهم ملاقات دی او په دې کې به هم جمهوري سامیت کړي د ښاغلي پوتین سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه او د نورو سیمه ایزو مسایلو په اړه به خبرې وکړي. خو
د افغانستان جمهور رئیس په داسې مهال د روسیې له ولسمشر سره ګوري چې د اوکراین د کړکیچ له امله د مسکو او لویدیځ اړیکې خړې پړې شوې دي. افغانستان د څو محدودو هیوادونو څخه دی چې د مسکو لخوا له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کولو ملاتړ کړی. ټاکل شوې ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران، چین او مغولستان له جمهور رئیسانو او د عراق له صدر اعظم سره هم وګوري. سره له دې چې افغان چارواکي د حامد کرزی او ولادیمیر پوتین لیدنه مهمه ګڼي، خو په مسکو کې افغان کارپو فاروق فردا په دې نظر دی چې دغه لیدنه په عملی برخه کې ځکه دومره مهمه نه ده چې د حامد کرزی د واکمنۍ دوره مخ په ختمېدو ده.
دا د فکر کوم د دې لپاره جمهوری ریاست په تبلیغاتي بڼه دا خبره مهمه ګڼي او له بل پلوه مهم په دې خاطر دی چې روسیا اوس د یو برقدرت په توګه یا جمهور رئیس سره د افغانستان غونډې او هیواد جمهور رئیس سره ګوري. له دې خاطره به دوی ورته به اهمیت ویل. اولې د فیصلو او یا د کومو توافقونو له امله چې ښاغلی کرزی د ښاغلي پوتین سره په توافق رسیږي، هغه په افغانستان کې به عملي جنده ونه لري، ځکه چې کرزی د کرزی آخرې ورځې دي او د آخرې ورځو د تګ سره د ده ټول قراردادونه به ونه شي کولای د راتلونکي د جمهور رئیس لپاره چې انتخابي جمهور رئیس وي د منلو وړ وي. دا غواړي خپل راتلونکي حکومت کې خپل حضور پوتین ته تلقین.
د افغانستان جمهور رئیس د آسیایي هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره چې سبا پیلېږي د چین شانګای ته تللی دی. د افغانستان جمهور رئیس د چین له مشرانو سره هم لیدلی. د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني، د جمهور رئیس د دفتر مشر کریم خرم او د جمهوری ریاست ویاند له حامد کرزي سره د دغه څلور ورځني سفر ملګری دي.
تاسو زم غغل ازادي رادیو اوریدا ولسمشر حامد کرزی د شپړلسمه غن فرمان پر اساس د ننګرهار له محبسنه په دو پړونو کې چباندې درنیم سو بندیان خوشی شول. په دیړه له جلال آباد شاه محمود شینوار ریپورت لري.
د مجاهدینو د بری په ویاړ د ولسمشر کرزی د شپړسمه غن فرمان پر اساس د ننګرهار له محبسنه 301 شپته بندیان خوشی شول. د ننګرهار د محبس رئیس عبدالولی حصارک ازادي رادیو ته ویل چې دوی د یاد فرمان پر اساس په لومړی پړاو کې 106 تنه بندیان خوشی کړي وو، چې نن د سه شمې پورز په دویم پړاو کې 155 تنه نور بندیان هم را خوشی کړل. دا چې په دې خوشی شو بندیانو کې کوم بندیان شامل دي نو موړی په اړه وایي،
دوی قید وو او نهایی فیصله شوه ولاو چې لس ورځې تیر کړي هغه پکې او هغه بندیان چې تاسو مخکې مارد وکړ چې تر 50 کال پورې او لس کال پورې 50 کال پورې سلسله یعنی یو برخه لس کال پورې نیمایي قاعده په دې کې طالبان یعنی د دولت په ضد باندې فعالیت کول دا پکې راغلی دي، اختطاف هم پکې راغلی، رهزنی پکې راغلی دي، قتل پکې راغلی، په مجموع کې ټول جرمونه راغلي بغیر دی فساد اداري او خشونت علي ځان.
هغه زندانیان چې د ننګرهار له محبس څخه خوشی شول خوښي ښکاره کړه چې له ډېرې مودې وروسته به بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. دا رنګ دوی د محبس له مسؤلینو څخه هم خوښ وو. ولی د بشیر په نامه یو تن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د زندانیانو ستره ستونزه د هغوی د دوسیو نه څېړل دي. نوموړی وایي په زندان کې له ده سره ډېر داسې بندیان وو چې دوه درې کاله یې د بند تیر شوي وو، خو اوس هم د درېمې محکمې په انتظار کې پاتې وو.
او مدیر د محبس چې د خانه هیڅ کوم مشکل نشته او نور کوم مشکلات چې هغه په سارنوالیو کې دي او داسې نور په لوی سارنوالی کې دي، دلته چې محکمه وشي او بس هلته چې لاړ شي بیا یو کال او دوه کاله خلک دلته پراته وي چې دوه نیم کاله درې کاله تېر شوي او تر اوسه محکمه یې نه وي شوې درېمه.
بلخوا په اسناف سارنوالی کې د نظارت عمومي سارنوال عبدالاحد حیدری وویل چې دوی د ټولو زندانیانو دوسیې پر وخت څېړلې. نوموړي وویل ځینې وخت چې د زندانیانو دوسیې ځنډیږي هغه د محاکمو ستونزه ده.
د تحقیق او د توقیف په میعاد کې، په قانوني میعاد کې د ده تحقیق ترسره شوی نه وي، هغه سي قضایا بالکل نشته. ما د تاسو مخکې د وری په بعضې قضایا شته چې کله سترې محکمې ته ځي په ارسال مسؤول کې وخت کې د بل اعتراض کې بېته ځي راځي په هغه دپاره د قانوني جاج جزای موقت د نادې شپږ دېرشې مادې مطابق هغه دپاره شپږ پنځه میاشتې د حکم د صدور صلاحیت لري، چې د پنځو میاشتو په موده کې نو دغه که چیرې یو کال نیم کال پاتې کېږي دا د سترې محکمې په صلاحیت کې چوکاټ کې تلاتی.
د ویلو ده چې د ننګرهار په محبس کې ټول شاوخوا 1500 بندیان دي چې له دې ډلې 25 تنه مېرمنې دي. د زندان د مسؤلینو په وینا دوی یادو زندانیانو ته د دینی، عصري او حرفوي زده کړو زمینه هم برابره کړې ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
زه یم په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
په افغانستان کې د نورم او سټنډرډ ملي ادارې په هیواد کې د کاریدونکو بیلابیلو موادو د کیفیت د معلومولو لپاره په 5 لابراتوارونو سنبال یو نوی مرکز پرانست. د دې ادارې مشر د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال ویل د موادو د کیفیت د معلومولو دا نوی لابراتوارونه د هیواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره مهم دي او په افغانستان کې د کاریدونکو موادو د کیفیت د ښه کولو لپاره به د سوداګرو ترمنځ ښه رقابت هم رامنځته کړي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د نورم او سټنډرډ ملي ادارې چارواکي وایي چې په هیواد کې د موادو د کیفیت د ښه کولو لپاره هڅې پیل کړي او په همدې هدف یې د موادو د کیفیت د معلومولو لپاره یو نوی مجهز مرکز جوړ کړی. د دې ادارې مشر ښاغلي پوپلزی پوپل د سه شنبې په ورځ د موادو د کیفیت د معلومولو مرکز د پرانستې په غونډه کې وویل چې د دې مرکز په جوړېدو سره به نه یوازې د تولیدونکو او واردیدونکو موادو کیفیت ښه شي، بلکې ورسره به د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هم زمینه برابره شي. هغه وویل په دې نوي مرکز کې د 15 لابراتوارونو لپاره ځای شته، خو اوس مهال 15 لابراتوارونه فعال شوي دي.
در حال حاضر
د اوس لپاره په دې نوي مرکز کې د لابراتوارونو د فعالیت لپاره آماده دي. د نفتی مواد مجهز لابراتوار چې د پټرولو او مختلفو روغنیاتو د ازمایښت توان لري، د ساختماني مواد لابراتوار چې د سیمټو او مختلفو ساختماني مواد د امتحان ظرفیت لري، د میټرولوژي یا د وزن او مقیاس مجهز لابراتوار، د غذایی مواد لابراتوار چې د ټول مختلفو مواد د چک ظرفیت لري، او د برېښنا مجهز لابراتوار.
خغلی پوپلزی زیاته کړه چې د نوي مرکز په جوړولو 8.1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په دې مرکز کې به ډیر ژر د زراعتي، آرایشي، روغتیایي او نورو موادو د کیفیت د معلومولو لپاره نور عصري لابراتوارونه هم جوړ شي. د نوموړي په وینا، په نږدې راتلونکي کې به د نفتي موادو د کیفیت د معلومولو لپاره ګرځنده لابراتوارونه هم رامنځته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر قربان حقجو په هیواد کې د کاریدونکو موادو د کیفیت د لوړولو په برخه کې د دې مرکز جوړیدل مهم بولي، او ټینګار کوي چې امنیتي ارګانونه باید د نورم او سټنډرډ ملي ادارې سره همکاري وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د نامعیاري موادو د واردېدو مخه ونیول شي.
لا ایران او پاکستان څخه د کالیو قاچاق عملاً زموږ بازار خراب کړی دی، او دا د دې سبب شوی چې بې کیفیته کالي له کنټرول پرته هیواد ته راشي او زموږ چاپیریال او روغتیا ته لوی زیانونه ورسوي، او بالاخره زموږ خلک په دې سره ډیر زیانمند کیږي.
ښاغلی حقجو وایي د موادو د کیفیت د کنټرول لپاره د نورم او سټنډرډ د ادارې لخوا ټاکل شوي معیارونه باید پر ټولو یو شان تطبیق شي. سره له دې چې د نورم او سټنډرډ ملي ادارې له جوړېدو شاوخوا 5 کاله تیر شوي، خو لا اوس هم په بازارونو کې بې کیفیته مواد په ډېره کچه تر سترګو کیږي، او له همدې امله تل د دې ادارې د کارونو مسؤلیت تر پوښتنې لاندې راغلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین موقت جمهور رئیس له عدلي وزارت غوښتي چې د کمونیست ګوند غیر قانوني فعالیتونه وڅېړي او په منحلولو یې غور وکړي، خو ځینې څارونکي وایي په اوسني وخت کې د دې مسئلې مطرح کول شاید درست نه وي. سلطان محمد سرور په دې حقله د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ وړاندې کوي.
موقت جمهور رئیس الکساندر تورچینوف د یکشنبه په ورځ وویل چې له عدلي وزارت یې غوښتي چې د کمونیست ګوند د غیر قانوني فعالیتونو اسناد او شواهد وڅېړي. ما عدلي وزارت ته یو رسمي مکتوب لاسلیک کړ، او په هغه کې مې له وزیره وغوښتل چې ټول هغه مواد چې د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې او د لوی څارنوال لخوا د اوکراین د کمونیست ګوند د نامشروع او غیر قانوني فعالیتونو په هکله وړاندې شوي فورا وڅېړي. زه ډاډمن یم چې د اوکراین یوه محکمه به دا مسأله حل کړي. د اوکراین د جمهوری ریاست ویبپاڼه وایي چې امنیتي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې په بیلتون غوښتونکو فعالیتونو کې د کمونیست ګوند د لاس لرلو دلایل او شواهد لري، او ورته څرګنده شوی چې د دغه ګوند څو غړو د هیواد د ګټو په ضرر کار کړی. خو اوکراینی څارونکي وایي په اوسني وخت کې د دغه موضوع مطرح کول شاید درست کار نه وي. د هیواد په ختیځ کې بغاوت روان دی، او د کیف د حکومت زیارونه چې د خپل مشروعیت د پیاوړتیا لپاره یې ترسره کوي ټکنی دي. تورچینوف چې د پارلمان مشر هم دی، تیره اونۍ د کمونیست ګوند له مشر سیمونینکو سره وروسته له دې پلانجه واوښته چې نوموړي پارلمان ته په وینا کې تور ولګاو چې امنیتي ځواکونو د ماریپول په ښار کې د پولیسو په یوه ماموریت داسې کړی دی. تورچینوف له دغې خبرې وروسته سیمونینکو دروغجن وګڼه، او امر یې وکړ چې مایکروفون یې ګل شي. سیمونینکو له دغې پیښې وروسته وویل چې د ده په وینا د فاشیست رژیم استازي غواړي کمونیست ګوند منحل کړي. د فاشیست رژیم استازي نن سبا هڅې کوي چې کمونیست ګوند ځکه منحل کړي چې دوی پوهیږي چې د هیواد ځمکنی تمامیت د منځه تلو په حال کې دی، او مسؤول یې په خپله همدغه رژیم دی. کمونیست ګوند د پارلمان په 450 کرسیو کې 2.5 کرسۍ لري. د 2012 کال په انتخاباتو کې یې 13.2% کې رایې ګټلې وې، حال دا چې د 2009 کال په انتخاباتو کې فیصدي 15.4 وه. دغه ګوند د هیواد په جنوبي او ختیځو سیمو کې ډیر ملاتړي لري چې اوس پکې ناکراري ده. حکومت په دغو سیمو کې د روس پلو بلتون غوښتونکو خلاف جنګیږي. وروسته له دې چې ویکتور یانوکوویچ پخوانی جمهور رئیس په 13 فبروري میاشت کې له هیواده وتښتید او حزب ړنګ شو، کمونیست ګوند اوس په کیف کې د ختیځو ناکرارو سیمو یوازینی استازی دی. روسلان بورتنیک په کیف کې یو سیاسي کارپوه وایي د هواد ختیځې او جنوبي سیمې په کیف کې خپل وروستي استازي له لاسه ورکوي. دی وایي چې د پخواني جمهور رئیس ګوند اوس د جنوبي او ختیځو سیمو استازی نه دی، خو کمونیست ګوند تر یو حده د دغو سیمو نظریات منعکسوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. شپږ نیمې بجې دي. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري